افرادی را که به گونه یک غیر قانونی بازداشت شده اند رها سازند. این پیلوت اوکراینی به خاطر توقیفش به اتهام قتل دست به اعتصاب غذایی زده است. و جدای طلبان طرفدار روسیه در منطقه دونسک اوکراین روند صدور پاسپورت را آغاز کردند. این سند سرخ رنگ به روز چهارشنبه در بخشای از منطقه جدای طلب دونسک صادر شد. اولین پاسپورت به الکساندر زخورچینکو رهبر جدای طلبان دونسک توزیع شد. زخورچینکو گفت این سند گواهی آنچه ما توانایی انجام آن را داریم می باشد و مدرک آنچه حفظ کرده ایم و به دست آورده ایم است. او افزود که روند صدور پاسپورت را آغاز کردند. زخورچینکو گفت هر کسی که می خواهد در انتخابات محلی اشتراک کند باید این پاسپورت را دریافت نماید. وی اضافه کرد که به دارندگان این پاسپورت اجازه دخول به روسیه داده می شود. کیف گفته است که این انتخابات باید تحت قوانین اوکراین برگزار شود و از سوی سازمان امنیت و همکاری اروپا نظارت گردد. جدای طلبان این دو شرط را نپذیرفتند. پایان خبرها از رادیو آزادی. در ادامه برنامه در امواج آزادی را دنبال کنید.
در آزادی پسپوکی
در امواج آزادی
شنوندگان نهایت عزیز رادیو آزادی، السلام علیکم. باز روز پنجشنبه است. آقای رضوان و مراد، ما در خدمت شما هستیم. موضوع بحث ما همی پنج چالش مشهور است که در برابر حکومت وحدت ملی میگن هستند، البته ما نمیفهمیم. چطور آقای رضوان و مراد؟
بله نظر سب دیرم من از هم محترم و ملمنو تخر اغلاس فهم چه مونگو تاسبه پگرد بله. معرفی که در غرز اوریدون که تهم او در خبرونی موضوع در چه در افغانستان در ملی اوالی در حکومت مخت پینزه لوی چلنجونه یا ازمونونه.
البته این سوال اساسیست به محترم آقای جاوید فیصل، معاون سخنگوی ریاست اجرایی که برای ایشان هم خوش آمدید میگوی، همچنان محترم آقای شهزاده مسعود مشاور رئیس جمهور اسبق و محترم آقای نظری پریانی مدیر مسئول روزنامه ماندگار که برای ایشان هم سلام میگیم و کل میمان هم خوش آمدید میگوییم. منتا آقای رضوان مراد کدام چیزی سیاه کدی یا نکدی و گفت به اصطلاح خود
نظر سب دیده پاره چه ده بحث لپاره یا اساس و لرو او ملمان پی وشی کوله چه وغیگی ده ملگور ملتونو استازه چه پا کابل کده نکلایس حیسم ده چه پا ملگور ملتونو که کمی خبری کدی او اغا ده کم پینزه چلنجونه ذکر کردی ده اغا ده خبر و جزیات او رو اغا رپورت او رو پر اغا اساس ببیا ملمان خپل نظر شریک کنی.
بسیار خوب، خیلی بشنیم.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځنګړي استازي دغه سازمان د امنیت شورا په هغه غونډه کې خبري کولې چې د افغانستان او لیبیا د وضعیت ارزولو لپاره جوړه شوې وه. نیکلاس هایسم په غونډه کې ویل چې افغانستان به په 2014 کال کې د تیر میلادي کال په څیر له یوې جدي ازموینې سره مخامخ وي چې باید په دې کال کې سیاسي انتقال په سمه توګه بشپړ او اقتصادي او امنیتي خنډونه له مخه لرې کړي. هایسم زیاتوي د افغانستان حکومت باید د خپل ځان د ژغورلو لپاره 15 ستونزې هوارې کړي. مخ په ځوړ اقتصادي حالت چې له کبله یې د بیکارۍ کچه ډېره سوې ده، د وسلوالو مخالفینو جګړې چې د ډېرو خلکو په باور هیڅ شوالی نه دی پکښې راغلی، او د سیاسي بېلوالي یوه فضا چې ورځ تر بلې یې ترمنځ واټن ډېرېږي په دغو ستونزو کې شامل دي. پر دې سربېره باید افغانستان د روان کال په دوبی کې وکولی سي د وارسا او بروکسل په غونډو کې یو منځمهالی مالي ملاتړ ترلاسه کړای سي، او بالاخره ښاغلی هایسم یوې دایمي سولې ته رسېدل هغه څه بولي چې له دې پرته به په نورو یادو سویو څلورو برخو کې پرمختګونه له ګواښ سره مخامخ وي. نیکلاس هایسم د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ټینګار وکړ چې په 2014 کال کې به د ملي یووالي حکومت لپاره د بقا خوندیتوب یوه لویه ازموینه وي. هایسم دا هم وایي چې بقا بې حرکتي او یا د اوبو پر لوري مزل کول کومه معنا نه لري، بلکې له ستونزو سره باید جدي چلند وسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي دغه راز د اقتصاد، حکومت ولی، په انتخاباتي نظام کې د اصلاحاتو او نور مسایلو سربیره په افغانستان کې د سولې او ثبات پر ټینګښت تمرکز وکړ. هغه ویل چې افغانان سوله غواړي، هغوی د سولې مستحق دي، او تر ټولو مهمه ده چې سولې ته اړتیا لري. هایسم د غونډې ګډونوالو ته وویل چې تېره اونۍ یې یو ځل بیا د طالبانو له سیاسي دفتر سره لیدلی او ټینګار یې کړی چې د افغانستان سوله د افغانانو په خپلمنځي خبرو پورې تړلې ده او طالبان باید په دې مذاکراتو کې برخه واخلي. خو دوی زیاتوي چې طالبان لا اوس هم له افغان حکومت سره مخامخ خبرو ته آماده نه دي.
بله، خب محترم آقای جاوید فیصل، شنیدین سیب سخن اول از شما، نوبت از شما، سیب چی گفتنی دارین؟ بفرمایید سیب.
خب تشکر میکنم، شما هم گفتین که میگن که هستن پنج چالش.
بله،
اینا میگن. به نظر ما حکومت افغانستان سال گذشته را، سال 2015 میلادی را، به حیث یک سال بقا بر افغانستان میشناسه. دو سال چون ما سه تا مسائل بسیار کلان داشتیم، یک انتقال سیاسی بود، دیگر انتقال امنیتی بود و سوم انتقال اقتصادی بود از یک اقتصاد جنگی. بنان یک سال بقا بر افغانستان بود. دو سال مخالفین مصالح حکومت افغانستان و مردم افغانستان میخواستن که اینا جغرافیای سیاسی خود ایجاد کنن، اما نیروهای امنیتی و دفاعی افغانستان توانستن که از یزی هدفشون جلوگیری کنن تا مخالفین نتوانن که اهداف خود به دست بیارن. سال 2016 در پالوی ازی که حکومت افغانستان به خاطر گفتگوهای صلح آمادگی میگیره، یک سالی است که فرصت داریم. در این سال ما فرصت داریم که پروژه های طویل مدت تطبیق کنیم تا او کمک مستقیم به اقتصاد مردم افغانستان شود. همچنان یک سال است که حکومت افغانستان میخواهد که در کنفرانس ورسا و ناتو در برسلز به جهانیان که در شروع کار حکومت وحدت ملی 1-5 ما تعهد به همکاری به افغانستان داشت، به اینا کار کنه که این تعهدشان طویل مدت شود تا چالش هایی که دامنگیری حکومت و مردم افغانستان شده به او مشترک مبارزه شوه و در این راستا هم دستاورده داشته باشیم. ولی بدون شک سال آینده یک سالی است که ما به مشکلات مواجه خود شویم، مشکلات می داشته باشیم، اما از سال گذشته درس داریم، درس گرفتیم، از سال گذشته تجربه داریم و این ما را کمک می کنه که سال آینده یک سال بهتر باشه و یک سال پردستاورد باشه.
فیصل صاحب، ده کم خبری چه هیسم یادی کردی ده زنی مسائل و نقطه خوی ده افغانستان داخلی موضوعات دی چه اغم سیاسی کرکی چونه دی ده اقتصاد مسئله ده د افغانستان خلک ورسره د درې څلور لسیزې تقریبا سامخته دي. دوه خبرې ډېرې مهمه دي، د بقا خوندیتوب او طالبان سوله نه کوي افغان حکومت سره. هغه وایي ما په قطر کې له دوی سره کتلي او هغوی اوس هم آماده نه دي چې سوله وکړي. دغه دوه ډېرې لوی مسئلې دي، یعنی دا دومره کش و فش د افغانستان په سطحه، د پاکستان په سطحه، څلور اړخیزه کمیټه هر ورځ د سولې پیغامونه او طالبان وایي آماده نه دي چې خبرې وکړي. فکر نه کوي چې دا دوه چیلنجونه یا ازمونونه لوی دی او حقیقی دی؟
شه سوله یو بین الافغانی پروسه ده. افغانستان حکومت په تیر که پا دیار واضح درید درلود دی چه سوله به د افغانانو ترمنځ د افغان حکومت په رهبری او مالکیت سره کیږي. په څلور اړخیز غونډې چې پیل سوي دي او تر دې دمه یې څلور غونډې سوي دي، په هغو کې یوازې پر دې کار سوي دي چې هغه لوبغاړي یا هغه هیوادونه چې په دغه پروسه کې مستقیم او غیر مستقیم شامل دي، د هغوی همکاري موږ جلب کړو. موږ مطمئنه سو چې په دې پروسه کې زموږ شریکان، زموږ همکاران دي او صادق دي. په دې خاطر د هغوی سره کار سوی دي. یو بله مسله ډېره مهمه ده چې هغه باید ذکر سي، او زه په دغه مسله کې د ښاغلي هایسم له نظر سره د افغانستان حکومت په ټوله کې توافق د نظر نه لري. هغه دا دی چې طالبان د ملا عمر د مرګ تر افشا کېدلو وروسته د یوې ډلې په توګه مطرح نه دي. هغوی یوه ډله، یوه رهبري نه لري. طبیعي ده چې یوه یا څو اشخاص یا یوې ډلې به له هغه چا سره چې ښاغلي هایسم لیدلی دي د سولې په خبرو کې آمادګي نه وی ښولې، اما د طالبانو نورې ډلې شته چې هغه د سولې خبرو ته آماده دي.
کومې ډلې آماده دي فیصل صاحب؟
او هغه سوله یا د سولې
کومه ډلې آمدې تروس هم اعلان نه دی
اورېدلې څلور اخیز ګروپ پر دې باندې کار کړی دی څلور اخیز د همغږي ګروپ پر دې کار کړی دی د هغوی سره په دې اړه معلومات شته دفتن په دې ځای کې د هغو ډلو او اشخاص او افراد نمونه نه سم ذکر کولای اما د طالبانو ترمنځ یو شمېر ډلې د سولې د خبرو لپاره ماته ګلري یو تعداد نورې ډلې لا هم چې
ډېره زیاته مننه دي
اما د پتن په کار کېږي دغه څلور هیوادونه پر دې کار کوي چې دغه ډلې هم د سولې خبرو ته راوبدل سي اما په ټوله کې یو شی دی چې کڅوک سوله کوي د هغوی سره سوله کیږي سولې پروسه دوام پیدا کوي هغه ډلې چې سوله نه کوي توافق پر دې دی موافقه ده چې هغه ډلې چې سوله نه کوي هغه به مشترک ځپل کیږي
مننه پریانی صاحب لکه څنګه چې فیصل صاحب سره هم موږ دا خبره مطرح کړله واقع د افغانستان حکومت په دې تیر یو کال کې دې حالت ته او دې کمزورتیا ته راورسېد چې اوس په نړیواله سطحه د دې حکومت د بقا موضوع مطرح کیږي آیا حقیقت همدا دی
بسم الله الرحمن الرحیم با سلام به شما و شنونده های محترم و از این جایگاه استفاده میکنم سال نوی میلادی باشین خورشیدی شمسی را سال 395 را به همه مردم افغانستان تبریک میکنم و انتظار دارم که نوروز خوشی را آغاز کنند. من فکر میکنم که یک مقدار صحبت ها روی توانمندی های دولت وحدت ملی از جانب نیروهای بین المللی فشار آورنده است و این معنا که میخواین دولت شاید هم بیشتر متوجه مسئولیت های خودش باشه و برای بقای افغانستان تلاش بکنه اما واقعیت است که سال پیش رو به هیچ عنوان بقای دولت را نمیتونه تهدید بکنه ما به عنوان یک روزنامه‌نگار باور دارم که سال گذشته برای ما بسیار خطرناک بود
بله.
و طبیعی است که سال پیش رو هم با تهدیدهای به سراغ ما خواهد آمد اما ظرفیت هایی که در نهادهای امنیتی دولت افغانستان وجود داره با این تهدیدها مقابله خواهند کرد و از جانب دیگر چون جایگاه مردمی مخالفین جایگاه مردمی ندارن و هر روز مردم نسبت به اونا نفرت پیدا میکنن تنها تهدیدی که در برخی از نقاط توجه دولت میتونه باشه است که همکاری هایی که با طالبان یا هم با داعش از طرف حلقاتی که وابسته به سازمان استخبارات پاکستان در درون حکومت هستن صورت میگیره سبب میشه که در سال پیش رو برخی از جاها به طالبان داده شود و طالبان به خاطر اینکه
پریانی صاحب بخیر تاسو ډیر نوی او غټه خبره کوي د افغانستان په استخباراتي ادارو کې یو عادي سرتیری خو نشي کولای کنه چې داعش ته یا طالب ته سیمې پریږدي حتما به لوړ مقامات وي څوک کېدی شي دا مقامات
تهدید کلانی که متوجه ثبات افغانستان است از یک نقطه است و او همکاری حلقات مزدوری که متاسفانه در حکومت افغانستان هستند. من نمیتونم از کسی نام ببرم اما این حلقه را رئیس جمهور میشناسم رئیس اجرایی میشناسه و هم سیاست مداره افغانستان میشناسن و هم مردم افغانستان
بله
آنچه در قندوز اتفاق افتاد ناشی از قوت طالبان نبود ناشی از یک معامله بود و آنچه در هلمند اتفاق افتاده متاسفانه ناشی از یک معامله است که ساحات را برای طالبان واگذار کردن اگر این معامله ها شامل تطبیق یک پروژه سیاسی در افغانستان باشه میتونه ساحات دیگه در اینا برای طالبان بتن اما به هیچ عنوان سلامت از این کشور و بقای از این نظام به نظر نمیرسه ممکن چالش های زیاده با وجود بیایه
تشکر
بله. اما بقای از این نظام وجود داره و تهدید نمیشه
بله تشکر محترم آقای شهزاد مسعود نظر شما رو بگیریم سه شنیدنی موضوعات
بسم الله الرحمن الرحیم از هم خپل نوبت سره تاسو دوارو قدر منو ورونو تا او د میز ګډون کوونکو تا او د رادیو ټول اوریدونکو ته خپل سلامونه ونه کړم
تشکر
متاسفانه چې زه د ورونو د نظرات بیا بر خلاف زه ډیر نا امید یم ځکه چې زه د غروان حالات چې وینم او هغه که د ملګرو ملتو استازي کومې وړاندوینې کړي دي زه ډیر ورسره موافق یم چې یقینا دغه مشکلات شته دا مشکلات زه وینم په هره ساحه کې زه وینم نور تیر کال هم موږ د افغانانو دپاره داسې کال نه و چې موږ یو څه لاسته راوړنې درلودلی په نظامي حالاتو کې موږ ولیدل چې متاسفانه موږ ډیر ځایونه د لاسه ورکړل حتی د ولایت په سطحه باندې او همدارنګه د اقتصادي وضعیت هم تاسو د خلکو وینئ او د سیاسي کشمکشونه هم د حکومت ترمنځ وینئ او د سولې په ارتباط باندې هم هغه متضاد موقفونه د دولت په منځ کې هم تاسو وینئ نور تیر کال هم نو امیدي وه زه روان کال خدای دې وکړي چې دغه سنی اما زما په اند باندې متاسفانه چې دغه حالات ته زه هم ډیر خوشبینه نه یمه د دغسې یو مشکلاتو سره به موږ مخامخ کیږو نه د سولې دپاره هغه څه امیدواري شته ده چې څنګه د افغانستان خلک د سولې دپاره هیله من دي او واقعا ټول په اکثریت کې سوله غواړي د سولې دپاره اصلا یوه واحده اراده نه په دغې خوا کې شته ده متاسفانه او نه په مخالف لوري کې شته ده او تر کوم ځایه پورې چې د مخالف لوري خبره ده زه خو وایم چې هر هغه څوک چې د جنګ په محاذ کې په داخل د افغانستان کې په نظامي مسایلو کې ډېره حاکمیت لري وړتیا لري چې هغه سولې ته کینني او د سولې خبرې ونه کړي هغه نورې ډلې چې په نوم باندې جدا شوي دي یا به جدا یا به نه وي او چې داخلي قوت ون لري هغه بیا ډېر مؤثریت هم ون لري هغه څوک چې اوس ځان ډېر باقوته بولي چې هغه د ملا منصور ډله ده چې یو دفتر په قطر کې ده هغوی خو د خبرو نه داسې معلومه شوه چې مطلقا دا خبرې رد کړلې نور که چیرې دغه سي نو متاسفانه چې موږ به روان کال هم د دغسې مشکلاتو سره مخامخ وو
ډېر زیاته مننه کوو فیصل صاحب دې نه مخکې چې اورېدونکو ته نظر سه موږ تاسې مراجعه وکړو او د اورېدونکو نظرونه او پوښتنې راوخلو غواړم په دې پوه شم چې د افغانستان یو لویه مسئله چې هر افغان پرې موافق دی هغه د افغانستان نا امني ده یعنی افغانان وایي چې ډوډۍ دې نه وي خو امنیت دې وي دوی وایي چې پرمختګ دې نه وي خو چې زما بچی مکتب ته ځي بېرته باید روغ رمټ راشي او د امنیت په مسئله کې پاکستان د پاکستان استخبارات تل تورن دي او تقریبا د افغانستان حکومت دا یو حقیقت دی چې اوس په نړیوالو منلې ده چې لانجه او ستونزه او غم او ناکراري د ډیورن کرښې اخوا راځي نظری پریانی صاحب یو ډېره جالبه خبره کوي دی وایي چې د افغانستان په استخباراتي دستګاه کې خلک دي چې طالبانو سره معاملې کوي طالبانو ته منطقي سپاري د داعش په مسأله کې هم معاملې لري او اجرایي رئیس او ډاکټر صاحب اشرف غنی پی خبر ده ډاکټر صاحب اشرف غنی وایم خوش ده تاسو پی خبر یاست اجرایي رئیس ډاکټر صاحب عبدالله پی خبر ده چې دا کړی څوک دي
شه مخکې له دې چې زه پر دغه مسله باندې بحث وکړم دغه د ښاغلي هایسن په خبرو کې ځینې نور ټکي هم و چې ستاسو په ګزارش کې هم نه و ذکر سوي او دوستانو هم اشاره ورته ونه کړل هغه د افغان حکومت د اصلاحاتو پروسه په ټوله کې وستایله او ویل چې دا زموږ سره کومک کوي چې د وارسا او د ناټو په کنفرانسونو کې نړیوالو مرسته کوونکو ته قناعت ورکړو چې له افغانستان سره د اوږده مهال لپاره خپلې همکاري جاري وساتي تر څنګ یې هغه د اقتصاد په برخه کې د نوو بنسټونو د رغېدلو په اړه باندې خوشبیني وښودله همداراز د افغانستان د ګمرکاتو څخه د محصول د لوړیدا په برخه کې خپل خوشبینی وشول ویل چې دا یو شګه مبینان د افغانستان د حکومت مثبت کارونه چې و د هغو ارزونه هم وسو او په هغو ساحو کې چاندې شنې وي په ټوله کې هغه زموږ سره مرسته کوي چې د نړیوالو توجه افغانستان ته جلب سي او نړیوال دغه هیواد په دغه سي وضعیت کې پرې نشدوي زه بل ځای ته راځم دغه خپل چې تاسو هم اشاره ورته وکړه چې نن ټول په دې پوهیږي چې لانجه په پا پاکستان کې د یا اساسي مشکل د ډیورنډ کرښې له غاړې څخه راجوړ دی او د ډیورنډ کرښې پر دې غاړه باندې د خلکو ژوند په سختۍ کې دی او خلک ورڅخه کړیږي بینان دغه خپله د افغانستان د حکومت د بهرني سیاست د فعالیت او به د کار نتیجه ده دغه وضعیت سموده وړاندې نو بل اخره د سی وضعیت جديږي بینام د افغانستان حکومت لپاره لسترلونه د هغه دایې چې افغانستان نه کډونه کډونه مکوله بل اخره په حقیقت بدلیږي او نړیوال هم هغه ته وکی وای د افغانستان په حکومت کې د طالبانو ملګری زب په دې اړه واضح تفصیل نسم کولای او نسم فائدہ ولای دا ځکه چې د حکومت په بدانه کې به داسې اشخاص نه وي اما په ټوله کې یو بحث په خواځخه شتون درلودلې د په خواځخه د حکومت په منځ کې و چې هغه کسان چې افغانستان کې اوسېږي هغه کسان چې د افغانستان په لوی شهرونو کې دی او هغه کسان چې د افغانستان ملي امنیتي دفاعي ځواکونه دفاع کوي د هغوی څخه ساتنه کوي د هغوی کور ساتي د هغوی دفتر ساتي د هغوی ارزښتونه ساتي دا خلک په هیڅ صورت باید د طالب او نورو ورته ډلو کړنی ونستای د هغوی ملاتړ ونه وسیږي او د هغوی څخه ملاتړ ونه کی دا بحث له خاص څخه مطرح دی حکومت هم دې مسلې ته متوجه دی هغه اشخاص چې د حکومت له تریبینه د طالب وحشت توجیه کوي دا د حکومت لپاره د قبول وړ نه دی حکومت په هیڅ صورت د ډول فعالیت اجازه نه ورکوي په ټوله کې تلاش پر دی چې دغه ډول اشخاصو مخه ونیول سي ترڅو دوی سره لدی چې په افغانستان کې له شجوند برخه مندې په افغانستان کې له قوانینو څخه ګټه پورته کوي قوانین د حقوقي په ګټه دي یا هغه قوانین چې موږ لرو هغه موږ مکلف کړی یو چې له دوی څخه دفاع وکړو ساتنه وکړو بینان دوی باید له حکومتي ټریبیون څخه له دغه اسانتیاو څخه په ګټه اخیستنه سره جنایت توجیه نکړي
بله
بله تشکر آله نوبت شنونده های محترم ماست ما شماره های تلفون اعلان میکنم ما استا استا با اجازه تا آقای رضوان مراد چون شنونده های ما میگه استا استا بگوین که تیز تیز بگوین ما نشته کده نمیتونیم ما دو شماره داخلی داریم که 0700-822-755 و 0799-203-540 میباشد تکرار میکنم 0700-822-755 و 0799-203-540 و همچنان شماره بین المللی ما 0042-02-2112-4501 در خدمت شماست بله شنونده عزیز بفرمایید مهربانی بفرمایید
سلام علیکم سلام برای عزیزی سلام عرض میکنم سلامان سن از مزار شریف
تشکر خوش آمدین سی بفرمایید
امی حکومت افغانستان امی تقریبا 3 سال میشود 50 سال میشود 10 سال یاد که میشود گفت سر موضوع خلی دیاره نگه باشه با من خد دیاره افغانستان کتیمی پاکستان امزا کنم اگر سال سال تیر شهر 20 سال هم تیر شهر امی افغانستان آباد نباشه پاکستان نایی باشه که افغانستان آباد شهر و یک شهر هم سال نایی مارم امی خد افغانستان بیشن دیاره نگه باشه نمیتونه او پوانت افغانستان نمیتونه مردم افغانستان نمیتونه همین در روی پر هر چی همین در مردم شانس میگل دیره همین به طریقی سیر نمیتونه از این خوبه خیلی آره امزا کنم آمده افغانستان که نصبت شده
آیا هم فکر شماست تشکر یک شده نمیدی دیگه بله شده نمیدیز بفهمان شد
فرایی هم سلام علیکم تا ملمنو تا بل لارم دی سوال هم دی ما نظر داره چی دا خب نظر بو وایم چی نه دکتر صافت لایی سیاست نظر دی نه دکتر لایش رو پنی نه پا اقتصاد که نه پا سیاست که یا هم دا حکومت چی دی دا هر پریکر چکی احساساتی که جوری که سمیزه پریکر نکی دا هم نظر دی مانو یا هم کار چکی دا مختار که او آقا کار نامو لکی سلام سباز د اخکار کوم اخکار پات دی زه د فساد په مبارزه کوم مبارزه کې نه د خپل خبرې
ډیر زیات
حکومت نه کوم حکومت ته
مننه تشکر یو بل اور کوم ته مخلوق
حکومت او اخکار ته بیا
bale
bale
مهرباني وکړه ځان معرفي کړئ ازادي رادیو ده
bale
bale
bale په فهم شي bale
آقای نظر محترم آقای مراد
bale
میمانان شما را از سلام تقدیم میکنم در رابطه به
آجندای امروز موضوع شما نیکولاس هیسوم در مورد ارتباط و هشدار افغانستان که دادن در همه قضایا خودشان شامل هستند. اگر خود از اینا واقعاً با افغانستان همکاری صادقانه داشته باشن، قضایا را میتونن به خودشان از طریق بهتر از طریق خودشان حل شود. مثلا در موضوع میگن که ما حال به نام کمیته سیاسی طالبان در حساب اوضاع و احوال سیاسی افغانستان از این کدام آدرسی نداشتیم و فعلا خدای آقای هیسم میگه که من همراه دفتر سیاسی طالبان در تماس شدم، اونا آماده نیستن که با افغانستان در رابطه و صلح همکاری داشته باشن یا در میز مذاکره حاضر شوند. بنابراین از این هشدارهایش یکیش هم موضوع صلح بود، دیگر موضوع اقتصاد از موضوع بعدی از این رشد فرض میکنم زیربنای اقتصاد تولیدی که عبارت از فابریکا تا مردم به کار جذب شود که متاسفانه تا زمان تأمین امنیت نباشه هیچگاهی که چیز کار افغانستان تا وال نتانسته و نمیکنه قزنم. اگر میکرد ما اکثر فابریکای از گذشته داشتیم، در تیم نوسازی و بازسازی باید اینا شامل میشد که متاسفانه نشد. دوست دیگه ما میگه که گویا خوشبین هستن، در حالی که اونا خوشبین نیستن. خود طراح نمی اوضاع و احوال در افغانستان امریکا است. اگر مانند سوریه افغانستان هم یکی از نظامی پشتی از قوتهای بزرگ پشتیبان افغانستان در قضایا باشه، مثل که روسیه از بشار الاسد حمایت کرد، امریکا نتانه در سیاست خود در سوریه موفق شود. اگر ما بتانیم مطابق اونمو پیمان نظامی که با ما امضا شد با ما کمک نکده، ما باید از امریکا سرباز بزنیم که ما نمیخواییم با تو پلان نظامی خود را داشته باشیم، یک کشور آزاد مستقل هستیم، میخواییم با کشور دیگری به خاطر ساختار نظامی افغانستان که یک نظام مطمئن برای دفاع از امنیت افغانستان باشه ما با اون متوسل شویم. ما این که خودشان بر ما اوضاع را میسازن، بازم میگه که اوضاع و احوال گرم میشه، امکانات از این هست که تو اوضاع
اگر از امریکا هم رو برگردانیم، موقت ناتو هم یا موقت شوروی خود سابق هم یکان مشکلات داشتیم که ایران هم خیلی در کدام مملکت ماسیب یک ذره همکاری کنیم دیگه، مملکت هم نمیمانه به خلم.
من اینطور گفتم که مقصد ما قوای مثل روسیه امروز همسایه نزدیک است، آدم میتونه در معقولی بسیار حقوقی هست میگه سیاست دوست دائمی داره نه دشمن دائمی. ما در قضایای خود همین منافع و در پهلوی دیگه ما یک معقوله را بر تماما پیشنهاد کردم که برادر منافع امیر نگوین، حیثیت مملکت بگوین. این واژه بود که گاندی مهاتما گاندی در اواخری که از بشه به حساب به دو قسمت تقسیم کردن از همین واژه استعمال کرد.
بله خیلی سپیر زیاده من نکرم، من نکرم تشکر.
یک دو شنانده دیگه مگر است بگیریم بعد از اون به میمانای محترم نوبت میتیم. بله شنانده جب مرمی. و علیکم السلام.
سلام علیکم.
و علیکم.
خیلی پروان نمالی کنی ولیدم.
مهربانی سر.
رور زمان نظر خدا بایزه در افغانستان حکومت و انستاس را بیود لاری او بکم که خدای تا بگوری افغانان نو پتمکوی سلحبه مونگ تاری چه سر او گود دایش را ملا محمد رسول سر ملا منصور سر خدای تا بگوری در افغانان نو پتمکوی آقا بکردی سر تا دورا که دغسی یو نپر مونگ رساس حکومت تا بخط چلنج بار که در سلح مول همه کیجی مونگ تاسی در خبر نید جلوان در خبر تا مدکی که ند مدکی بل خواه اعلان کهو چه صلح کهو دا صلح مول همه کی خدای تا بگو خل مو پتمکوی
سوشی و رورا سوشی نو چه یعنی سبای توشی
خب باید میشه خب بس مونگو تاسی با خفل کار کهو چه سن زور رسی گی نو دا خود بس نکی گی چه خلپ تامایی چه صلح کهو صلح من با کی گی سبا با کی گی دوست طالبان خبرو تا ندی امدا مونگو تاسی دا صلح اعلان کرائی دی دا بانه خود نکی گی
دیر امانه نه تشکری و بلا وریدون که هم اخلو. بله مهربانی.
السلام علیکم.
وعلیکم
السلام. سلام منو و احترامات و علیکم.
وعلیکم السلام.
اگر نمی شه دارا نل مسخه چی در دولت استازی ریفشتن و میداده چی یو مند خو پی اسلام آباد که بلا پا کابل که بلا پی اسلام آباد که حد تشبه نوا چی و یو نشتی بعد و افغانان یو وقت بدلون و این و تواغ بدلون دم نو نل افغانان و نل بی او دستولی خبری پاکستان بل سیاست واره که د دستولی پشتن داده چی در پاکستان پا دوستانی سیاست که تا چی کم جواب لری کریستا خبر داد که دولت است. اما دادن سیاست دوام چیوی طالبانو مستر موافق نو کرد. طالبان اولی شد از یک سرکشی خبری به سر او که دامیو که پشت اتاق می آفیش تلاش نواری شد کار مختلاتی یادا ملت په ارامه باندې شي. ستاسو د خاص د پاکستانیانو د پاره کوم حساب ستاسو په مقابل کې دا؟
بله مننه، تشکر کو. په الحال د پاره هم دغومره اوریدونکي بس دي. فیصل صاحب، زیاتره پښتنې پر دولت انتقاد دی او تاسو یې نو غواړو چې تاسو ځواب کړئ. کم دی وروستۍ پښتنې پیل کړې چې پاکستان بیا هم لوبه وکړه او افغان حکومت اعلانونه کول چې په څو میاشتو کې به ډېر لوی بدلون کېږي او په مارچ کې به خبرې کېږي، اما مسله هماغه صفر په صفر ده.
ښه، ما دغه وروستي اورېدونکي نوم وانه اورېدې، خو چې هر څوک کورې ودان چې زنګ یې وهلی و. اول یو شی باید ډېر وضاحت خلک هم ولري، حکومت هم ضرورت دی چې خلکو ته وضاحت ورکړي چې سوله یو پروسه ده. ممکنه نه ده چې نن موږ د سولې خبرې پیل کړو، سبا یا یوه میاشت دوه میاشت وروسته موږ د سولې د خبرو نتیجه ترلاسه کړو. که موږ له وسلوالو طالبانو سره مخامخ د سولې خبرې پیل هم کړو، له هغوی سره د سولې خبرې وسي، هغوی هم قناعت وکړي، بیا هم د افغانستان اوسنی امنیتي مشکل یا په افغانستان کې جنگ پای ته نه رسیږي، یا حداقل د وخت په تیریدلو سره پای ته رسیږي. بنا اړتیا ده چې موږ سوله د یوې پروسې په توګه ومنو او فکر ونه کړو چې سوله په اصطلاح په بله دروازه کې ده او افغانستان ته به داخلي راځي به. اما په ټوله کې موږ په خو هم له پاکستان سره مشترک اند سولې ګډې هڅې کړې وې. دا ځل د سولې دا هڅه له پخواني څخه متفاوته ده. موږ د امریکا او چین حضور په دې ځای کې یو تضمین ګڼو. امریکا او چین د ناظرینو په توګه په دې پروسه کې یا د شریکانو په توګه، د اصلي شریکانو په توګه هغوی ژمنې څاري. له هر ادرسه چې هر څوک ژمنه کوي، نور درې سره هیوادونه دغه ژمنې څاري چې په هغو باید عمل وسي. تیر درې غونډې چې په دوی په اسلام آباد یا په کابل کې سوی وه، د کابل وروستۍ د غونډې پرته په هغو درې غونډو کې پر کوم مواردو چې تصمیم نیول سوی و، فیصله سوی وه، پرېکړه سوی وه، له هغو څخه موږ هغه لازمه نتیجه ترلاسه کړې ده یا هغه محسوسه نتیجه مو ترلاسه کړې ده. بینان په وروستۍ غونډه کې کومه فیصله چې وسوه چې د مارچ میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به د اسلام آباد په کوربتوب د سولې مخامخ خبرې پیل کېږي. د سولې مخامخ خبرې ممکن پیل سوي وای. ما مخکې اشاره وکړه چې د طالبانو څو ډلې د سولې خبرو ته آماده وي او تر څنګ یې د ښاغلي ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د اسلامي حزب ډله هم د سولې د خبرو لپاره آمادګي لري، اما د صدر اړخیز ګروپ د فیصلې پر اساس باندې یا د هغوی د کار د نتیجې ته د انتظار په خاطر باندې دغه پروسه یا دغه مخامخ خبرې څنګه وځنډېدې. اما خبرې کېږي، خبرې عملی خبرې دي. موږ د دې لپاره چې په دې پروسه کې د خپلو شریکانو مشخصا د پاکستان له صداقت څخه ډاډه سو، حساب پر نتایج وکړو. که موږ نتیجه ترلاسه کوو چې تر اوسه مو ترلاسه کړې ده، که تر دې وروسته هم موږ نتیجه ترلاسه کوو، معنا یې دا ده چې پاکستان په دې پروسه کې زموږ سره همکار دی، زموږ اساسي شریک دی او صداقت لري. اما که نتیجه ترلاسه نسي، واضح خبره ده چې هغه شکونه چې خلک یې لري د پاکستان په صداقت باندې، لکه دغه ورور چې درلودلې، د حکومت په منځ کې هم ورته شکونه موجود دي. پاکستان هم د دې لپاره چې د اعتماد فسا ایجاد سي او د افغانستان حکومت او خلک پر پاکستان باندې باور وکړي، اړ دی په دې پوهیږي، دا یو هیله هم ده چې دوی اړ دي چې عملی اقدامات وکړي، عملی کار وکړي تر څو په دې برخه کار وسي. یو شی باید بیا ذکر شي چې د افغانستان په سوله کې نن پر پخوا بحث نه کوو، نن د افغانستان په سوله کې د پاکستان ګټه هم ده. پاکستان انرژي ته سخت اړتیا لري. انرژي نه له هند ترلاسه کولای شي، نه له چین ترلاسه کولای شي، نه له ایران څخه. د هغوی انرژي له مرکزی آسیا څخه ترلاسه کیږي. د مرکزی آسیا مکمل لار د افغانستان څخه تیریږي. د دې لپاره چې پاکستان انرژي ترلاسه کړي، د دې لپاره چې د پاکستان تولیدات مرکزی آسیا ته ورسیږي او بیا خلي طریقه څخه شرقي اروپا ته ولاړ شي، پاکستان نړۍ چې افغانستان کې د سولې لپاره کار وکړي. بینان نن وضعیت متفاوت دی، تغیر کړی دی او موږ هیله مند یو چې دا ځل له دې خبرو څخه نتیجه ترلاسه کړو. فراهی صاحب، اختری صاحب او صالح محمد، دوی درې ورونو چې هم زنګونه وهلي و، اول دا و چې رهبرانو چې ژمنې کړې دي، فراهی صاحب وویل چې ژمنې سوي وي په هغه عمل نه کیږي یا سلو فعالیت کیږي. طبیعي ده چې د کمپاین په وخت کې له خلکو سره ژمنې سوي دي، تر هغه وروسته هم د خلکو د توقع مطابق یا د خلکو د غوښتنې پر اساس باندې وعدې سوي دي. اما یو شی باید موږ ډاډه واوسو چې دغه ژمنې ټولې یا حداقل یوه لویه فیصدي هغه وخت عملي کېدای شي، هغه وخت موږ پایلې تر لاسه کولای سو چې ولس تر ټاکنو وروسته بیا هم د خپل حکومت تر شا ودرېږي. هغه کسان
فیصل صاحب او بخی، تاسو د حکومت استازی یاست، تاسو ولې هر څه په ملت او په ولس اچوئ؟ ولس څومره ودرېږي؟ ولس خو په انتخاباتو کې له ټولو ستونزو چې له نیټو سره راووتئ.
ولس څخه موږ وایو چې تاسو د حکومت څخه ملاتړ وکړئ.
د افغانستان خلک د افغانستان له امنیتي ځواکونو ملاتړ کوي، لکه څنګه د یو فاسد چارواکي ملاتړ وکړي، څنګه لکه څنګه چې پریاني صاحب ویلي او هغه مقام امنیتي مقام ملاتړ وکړي چې له ایس آی سره تماس لري. یعنی ولس باید څومره نور نازونه ورکړي چارواکو ته؟
نه، تاسو وګورئ دلته شخص مطرح نه دی. موږ نه وایو چې د ولس یا د افغانستان خلک د اشخاص او افراد څخه ملاتړ وکړي. ولس له حکومت له سیستم له نظام ملاتړ وکړي. که د نظام ملاتړ خلک وکړي، که خلک وروسته هم د خپل رای پښتنه وکړي، حکومت هغه پیسې اکاونټیبل ونیسي، حساب ورڅخه وغواړي، هم د ولس ګټه پکښې ده، هم د مملکت ګټه پکښې ده. موږ نه غواړو چې هغوی د فوق العاده کار وکړي. د ولس ونډه چې په افغانستان کې څه تطبیق چې رئیس جمهور د رئیس جمهور په حیث باندې په هماغه اندازه مسؤلیت لري، رئیس جمهور په خپل اندازه، یو سرباز د پولیسو یا د اردو یا د امنیت په خپل اندازه مسؤلیت لري. اما ولس یو عادي سړی چې افغانستان کې ژوند کوي، هغه د سرباز له وظیفې څخه په امن کې دی، هغه د حکومت له کار څخه مثلا خدمات ترلاسه کوي، هغه هم خپل مسؤلیت لري. د ده مسؤلیت دا دی چې هم چاته چې رایه ورکړې ده، هغه دغه څخه وغواړي چې زما څخه دې دغه شان زما سره ژمنه کړې وه، نن دې عمل چیرې دی؟ تر څنګه باید هماغه اشخاص سپورټ کړي، ملاتړ یې وکړي چې ژمنه چې ورسره سوې وي چې هغو ته رسیدګي وسي. د خلکو له همکارۍ، د هغوی له ملاتړ پرته نه امنیت شونی دی، نه د سولې پروسه بریالی کېږي.
فیصل صاحب، ستاسو خبره
همکاري وکړي، افغانستان کې به شاید چک ونه ویني.
ستاسو خبره بېخي سمه ده چې د خلکو همکاري ده چې نظام ټینګیږي، د خلکو همکاري ده چې حکومتونه ولسونه مملکتونه پکې پرمختګ کوي. فکر نه کوي چې په یو نظام کې چې یو وکیل د پارلمان یا یو زورواکی راځي په سرک په سر باندې، هغه پولیس چې تاسو وایي چې د خلکو خدمت ته ولاړ دی، هغه په لغتو په سوکانو وهي او په 15 دقیقو کې هلته یو بله مېرمن په امبولانس کې ساه ورکوي چې د ماشوم باید وزېږوي، هغه مېرمن او د ولادت لپاره روغتون ته روانه ده؟ ولس ولې یعنی له اسمان نه خو نه دی راغلی بیا چارواکي یا حکومت چې ولس ملاتړ وکړي؟ فکر نه کوي چې حکومت خپله د دې مسؤل دی چې د ولس ملاتړ له ځانه لرې کړي؟
تاسو دلته وګورئ، دا وکیل مثلا مو یاد کړل، دا ډېر څه سوال ډېر ډېره بده پېښه وه چې دا پېښه وسوه.
نه په صرف په غندنه به نه کېږي، کنه چې تاسو بده پېښه ولس ته ځواب
لرئ. اما اجازه راکړئ،
مهرباني
اجازه راکړئ. وکیل د ولس استازی دی. په دې ځای کې بیا هم زوایمه د ولس مسؤلیت تر حکومت زیاتې، ولس وکیل یو قانوني مسؤلیت لري. اما په دغه ځای کې که ولس سمه ټاکنه کړې وای، سم سړی ټاکلی وای، او ولس دغه شخص څخه هغه موکیل نشته رایه ورکړې ده، پوښتنه ځینې کړې وای، زه فکر کوم چې دغه مشکل پېښ شوی نه وای. بنا زه ځکه وایم چې مهمه ده، هر چاته چې رایه ورکوي ولس اشخاص، هغه د له هغو څخه بیرته جواب غواړي چې تا زما لپاره څه وکړل، ته څه کوې، ته څوک یې، پر کومه خوا روان یې. دا مهمه ده چې اکاونټ بلې ونیسو. نسو کولای چې شاته رای ورکړو، پرېږدو چې ځان بلای کار خلاصو، بیا چې بل کمپاین را رسیږي هغه ته موږ یا رای ورکوو یا نه ورکوو. بینان د ولس سهم په بیا رغونه کې، د ولس سهم کې، د ولس ونډه د وضعیت په بهتري کې اساسي ارزښت لري. یو بل شی و، صالح محمد ورور پوښتنه وکړه چې سوله له چا سره کوي، ځکه خو څوک یې نه قبلوي، یو دا یې لاره نه ده، دا پرېږده و جنګ وسي. اما یو شی دی چې سوله په تېره کې تېر حکومت هم د ښاغلي حامد کرزي په مشرۍ، مخکني حکومت هم دا لاره تعقیب کړې وه، اوسنی حکومت هم وظیفه لري چې د افغانستان د ولس د غوڅ اکثریت له غوښتنې سره سم د سولې لپاره کار وکړي. اما سوله له افغانانو سره کېږي. طالبان د هغوی ډلې افغانان، حزب اسلامي د هغوی اشخاص او افراد افغانان، حقانی د هغوی اشخاص او افراد افغانان، له افغانان سره سوله کېږي. بهرني تروریستان په تمام معنا ځپل کېږي، له هغوی سره موږ هیڅ راز سوله نه لرو. که داعش دی، که القاعده ده، که د ازبکستان اسلامي غورځنګ دی، که نورې ډلې دي، که نورې دي، د هغوی ټولو سره موږ سوله نه کوو، هغوی ځپل کېږي. او هغوی زموږ اساسي مشکل هم نه دی. زموږ اساسي مشکل د امنیت له ناحیې څخه، له افغاني ډلو څخه دی.
ډېر زیاته مننه کوم شهزاده محسوس صاحب د فیصل صاحب څرګندونې مو واورېدلې. یو لوی عمده مشکل چې نن سبا افغانستان ورسره مخ دی هغه او یو بې اعتمادي ده چې د حکومت او د خلکو ترمنځ ده، او دا بې اعتمادي نه یوازې دا به انصاف نه وي چې سړی وایي چې د ولسمشر غني او ډاکټر صاحب عبدالله د حکومت له امله ده، د دیارلس کاله د حامد کرزي په حکومت هم خلکو چندان اعتبار نه درلود. دا یو حقیقت دی. خبره داسې ده چې آیا خپل حکومت په ډیرو مسایلو کې ملامت نه دی چې دا ولس له ځانه لرې کړي؟ یعنی فیصل صاحب وایي چې دا د خلکو کار دی چې دغه رقم وکیلونه ټاکي، د مثال په توګه دغه رقم قمندانونه ټاکي، نو دا حکومت دا د نظم او قانون ادارې دا دا د خلکو ملاتړ دا د خلکو ووټ مهرباني
ګور مراد صاحب زه خو چې دلته خبرې کوم نه د پخوانی حکومت په نمایندګي خبرې کوم او نه هم د اوسني حکومت. نور واقعیت امر خدا شیده چې واقعیت خبرې دا شیده چې موږ باید اره پړه په ملت باندې وانه چو. دغه ملت زه درته ویلی شم چې په دغه څو لسیزو کې د خپلو مشرانو سره هر څه چې لازم هغه یې کړي دي. زه به یو ښه مثال درته یاد کړم. اول دغه د ملي وحدت حکومت چې جوړ شو په ډیرو سختو شرایطو کې، په ډیر سختو تهدیداتو کې، دا ملت جکس دغه مشرانو ته رایه ورکړلې، او حتی تر دې پورې چې انتظار هم نه کېده چې په دغسې یو تشکیلاتو باندې به حکومت جوړیږي چې د افغانستان په تاریخ کې موږ شاهدان نه وو. اما ملت د خپلو ملي مسلحتو په خاطر باندې دا هم وزغموي مانه موږ به پړه په ملت باندې نه اچو. دا چې د ملت او د دولت ترمنځ څومره واټن پیدا شوی ده زما په اند باندې دا د حکومت د کړنو د وجې نه پیدا شوی ده، چې متاسفانه زه په دې عقیده یم چې اوس د ملت او د دولت ترمنځ واټن ډیر زیاته. بیا هم زه دا ویلی شم چې د افغانستان په قضایاو کې چې حکومت ملت په اعتماد کې وانخلي او ملت بیرته ځان ته ورنږدې نه کړي او د هغې دپاره عملي کارونه ونه کړي، متاسفانه دغه واټن به همدغه سي.
اما مسعود صاحب، یعنی لکه څنګه چې ما مخکې ویلی او دا دواړه مشرانو خو یو کال کېږي د ملت لپاره ژمنې کړي دي، دیارلس څوارلس کاله خو دوی نه ول. فکر نه کوي چې ستونزې اکثره له پخوا پاتې او دا یو حقیقت دی چې دوی ته په میراث کې ډېر مشکلات رسېدلي؟
نه نه، زه د دغې خبرې سره په دې نه یم موافق جناب مراد صاحب چې معقت ادارې د جوړښت نه را په دې خوا ډېر څه شوي وو چې هغه هم دوی ته په میراث پاتې شوي دي، او دغه اوسني مشران هم د حکومت د پخواني حکومت نه په میراث پاتې شوي دي. دا د اسمانه نه دي را کته شوي. تاسو هر یو یې وګورئ، ډېر جګ جګ موقفونه یې په دولت کې درلودل، هغه که ښاغلی غني وو، که ښاغلی ډاکټر صاحب عبدالله وو، که جنرال صاحب دوستم وو، که سرور دانش وو، که ښاغلی اتمر صاحب وو. تاسو هر یو وګورئ، دا د بیرونه نه دي راغلي، دا هم د پخواني حکومت د بقایاو څخه دي چې په هغې حکومت کې کار کوو، په هغې حکومت کې په ډېرو جګو چوکیو باندې کار
کوو. آقای مسعود یک لحظه، آقای پریانی با اجازه شما، بله آقای در قسمت دوم شما یک ساعت دارین امرای ماستین، باز توازن برقرار میکنیم. منتها فعلا محترم آقای صدیق پتمن که خودشان هم کارشناس و مسائل سیاسی هستن فعلا در خط تلفن هستن، امرای ما یک پنج دقیقه در دقیقه هستن که امرای از ما یک صحبت بکنیم. آقای پتمن خوش آمدین. چه
سلام نظر سر به شما و به مراد سر و به مهمانان گرامی سلام و احترام تقدیم است.
و علیکم السلام.
تشکر سیب. خب این مسئله چالش ها در این روزا ورد زبان و کل دگی شده، گفته ایرانی ها سیب مشکلاتی که در قبال حکومت است، از پنج مشکل عمده صحبت کردن. مچه شما این موضوع را تا چه تعقیب کردین و چی گفتنی دارین در مورد؟
ما خو صحبت های از دو دوست عزیز خود شدیدیم و مشکلات مردم افغانستان از شما پنهان نیست، از جامعه جهانی پنهان نیستن. مشکل در اینست که حکومت افغانستان حاضر نیست بپذیره که همچنین مشکلی وجود داره. شما بیانیات عبدالله رهبر که میشنوین، خصوصا رئیس جمهور، او حتی میگه که حکومت ما وسط منطقه یک حکومت کامل در زمانی که اظهارات بشه از مفعال مایوس میشه که یا حداقل کسایی هستم که امیر نیستم که خبر کنند. موضوع عمیق‌تر است. فاصله بین حکومت و مردم و همچنان حالات فعلی افغانستان از نظر امنیت و وضعیت اقتصادی فرار مردم شما بیشتر شاهد هستیم. حتی به مردم و دستاندارکارهایی که در حکومت هستن حاضر نیستن که جنازه های را ببینن که در آبهای یونان غرق شده و حداقل بعد از وقت تسلیت بگوین و همه روزا چیزه های را نیدن که از واقعیت دور است. مثلا پیشرفت که اقتصادی و مثلا از پروژه ها این حکومت قدر دروغ میگن که بودجه حکومت که در سال 1395 تصویب شده با دسترس کل مردم قرار داره و پروژه هایی که در بودجه است برای کل مردم افغانستان معلوم است، ولی هر وقتی که بیانیات میده به یک ولایت میره که ما چیست که بر شما برق میسازیم، بر شما بندی برق میسازیم، بر شما سرک میسازیم، حالا که چیزای شما در بودجه نیستن. به هر صورت یک حکومت دروغگو و سیاستمداران منافق نمیتاند که فاصله خود با مردم کم کند. بهتر است ما عقب نشینی استراتژیک کنیم، مثل که یا در بعض مواقعی میگه که توانی ولسوالی را اعلام کردیم، توانی ولایت را اعلام کردیم و ما عقب نشینی کردیم. یک عقب نشینی سیاسی برای جامعه جهانی در افغانستان ضرور است، برای مردم افغانستان و برای حکومت فعلی افغانستان. ما باید عقب بریم به خاطر استحکام، نه به خاطر عقب گیری، به خاطر دستاوردهایی که مردم افغانستان دارد، به خاطر حفظ از چند قدم پشت سر بگذاریم، باز پیش بریم. ببینیم یکی از مؤسساتی که مؤسسه انتخابات است، درست است که در 14 سال گذشته هم یک مؤسسه انتخابات تنظیم نشد که ما یک انتخابات شفاف داشته باشیم، ولی در 2 سال هم یک قدم برداشته نشد که ما به طرف انتخابات شفاف بریم. و از بد بدتر کمیته گزینشی که قبلا جناب کرده توضیح کرده بود، عین کمیته را آقای غنی توضیح کرد. پس شما چی توقع دارید؟ اگر بگوییم که از حکومت سابق به میراث مانده، این میراث فعلیش که به دست ما شما و حکومتی که در خیلان کار میکنه، خب این کار میکنه که حکومت قبلی کردن در تمام پروژه.
بله فتمنزه
که در حکومت کرده بودن یک گروپ خطرناک شانسیدن به قدرت رسیدن، بیشار یک گروپ خطرناک که حتی من خطر بغیر از 5 نفر مطار شد یعنی دیگر نفر به گروپ شامل شما و حتی از امرازهایی که یا دارم یا از امرازهایی که در حکومت کرده سر میکرد و فیلن هم کل حکومت درست شان است.
پتمن صاحب شما یک کم اکم موقف همطور جدی و شدید به زبان آوردین، از او خاطر با اجازه پریانی صاحب فیصل صاحب موقعی میتیم که دمیج جواب بتن نظر پتمن صاحب. آقای فیصل
زما په نظر باندې ځینې دغه دردونه چې دوستانی لري یو څه ډیر شخصي دي، ځکه چې ځینې وختونه توقعات له حکومت څخه وي، مشخصا د هغو اشخاصو افرادو چې هغه د حکومت د اوسنی اشخاصو په څنګ کې پاتې سوي دي او کار یې ورسره کړی دی، اما بالاخره هغه توقع چې نه پوره کېږي تبه دی چې سړی درد دل لري. اما په ټوله کې مخکې اشاره دې مسایلو ته وسوه چې خپله د وزیر صاحب مشاور په خبرو کې یو شی و چې خلک په ډیرو سختو شرایطو کې او په ډیرو تهدیداتو کې راووتل رایه ورکړه. بینان سخت شرایط او تهدیدات په هغه وخت کې و چې خلکو د اوسنیو رهبرانو لپاره رایه ورکول یو نوی شی نه دی. زه نه پوهیږم دوستان باید د حکومت له وظایفو څخه هم ښه آګاه وي چې رئیس جمهور څه مسؤلیت لري او رئیس اجرایه څه مسؤلیت لري او وزیر څه مسؤلیت لري. که دوی فکر کوي چې د جنازې پر سر باندې تاګ یا جنازې ته ورتګ د ټولو اشخاصو شاید د ولس درد دوا کې، زه فکر نه کوم چې دا دې لاره وي. اما په ټوله کې یو تعهد د حکومت له ادرس څخه سته پروژه ټولو د دې کال بودیجه ټول ولس لیدلې ده، هغه سته. یو بله مسله ډېره واضح ده چې د افغانستان د حکومت بودیجه یا په هغه کې پروژې هیڅ وخت هیڅ کله د افغانستان د حکومت مصرف نه دی جوړ شوی. موږ په تېر دیرلس کالو کې هم که تاسې وګورئ یوه بودیجه مو په خپل مصرف نه ده کړې، یا زموږ خپل عایدات چې موږ لرو یا انکم چې لرو هغه زموږ عادي بودیجه هم نه پوره کول، نه یې پخوا پوره کول نه یې اوس پوره کوي. ولې په ټوله کې کارونه سته.
مستر فیصل
حکومت کال کوي بدون شک چې تیر کال چې واغس یو کال نو چې یو ایدیل وضعیت نو چې خلک ته وکړو درلودلې موږ غوښتل اما مشکل مدلودلې دراتونکو کال لپاره د تیر کال تجربه د نړیوالو سره مشترک کار او ما د خلکو په ملاتړ سره توانه ده لسی چې
کوم
یو به تر کال
وسې چې قسمت دوم هم سات کې
یو خبره
ها نیست شمام کوم
مدرسات دوم نیست مد اخر میخواستم یک چیز اضافه کنم دیجا که سوال نو شمسی میای بخیر یک دو سه روز مانده به مردم افغانستان گفته شوه که بیغم برای نوروز خود تجلیل کنن نیروهای امنیتی و دفاعیشان در هر نقطه از افغانستان
کوچی به فیصل سیب سوک پا کم سرک بانده کم غرط مقام یا کم چاروه که اونه وحید اخل خطر عباس یا سنه چی سوکه او دبی
ما مخ کې ویل چې هغه د خلکو مسؤلیت دی چې سره ولې انتخاب وکړی دی
مهرمانه
نوې کلمه نیکمرغه فخیر
تاسو هم تشکر
پاتمن صاحب خیر شما خداحافظی میکنید در بخرم که در قسمت دوم شما هم نیستین همراه پریانی صاحب تنها میمونیم در قسمت دوم بخیر پاتمن صاحب
اثری که شما سالانه و به تمام مردم افغانستان و به شما تبریک میگیم و همون دروغ هغه دروغ چې فیصل زدی یا هغه ما په خوله باندې نرازی منتها داد اما غدروغ کرده چه دا اشرف غنی شروع کیږي ته دوی باندې ختمیږي د افغانستان خلک دې دوی په خپل باندې باور نه کوي خپل امنیت په خپل وساتي نه یو کال د ټول کال ده الله شرایط په کټه په کټو سره دې نه یو کال ته ځینې کې دا څنګه چې خبره راځه په بل غم باندې واورو او دا خوشالي را باندې جوړه ودا نشي خو دې هغه څه وکړي چې زمونږ د ملت په خیر وي
تشکر از استراکتن پاتمن صاحب خب پریانی صاحب ما یک دقیقه تا خبرها را داریم در قسمت دوم و شما دیگه یک ساعت در اختیار خود داریم و شما تقریبا بخیرم در قسمت دوم هم امرای محترم آقای شهزاده مسعود تنها میمانیم از او خاطر ببخشین که در قسمت اول زیاد وقت ندادیم بازم در از یک دقیقه استفاده میکنین بگوین صاحب یک جنبندی کنین قسمت اول پریانی صاحب
بسیار تشکر فقط در یک دقیقه بگویم که صحبت هایی را که من شنیدم و خودم مطرح کردم این را میرسانه که به هر صورتش مسئولیت بر میگرده به دولت دولت در هیچ قسمت نمیتانه بی توجهی اختیار بکنه دولت مکلف است که در برابر برنامه های تخریبی که از درون در برابر دولت وجود داره و همچنان در برابر برنامه هایی که مردم از خودش دور می سازه باید تصمیم بگیره و عکس موقع بکنه. من صحبت های مفصل دارم که انشاءالله در قسمت دوم برنامه نکته نظرات خودم مطرح می کنم.
تشکر محترم آقای جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرایه بسیار جات تشکر از اشتراکتان به برنامه. اگر وقت دارین خود قسمت دوم باشین بسیار خوش میشیم. اگر وقت ندارین خداحافظ ناصرتان سال نو بر شما هم ما تبریک میگیم. در قسمت دوم مهمانای محترم آقای شهزاده مسعود سابق مشاور رئیس جمهور صاحب کرزی بودن، همچنان محترم آقای نظری پریانی مدیر مسئول روزنامه ماندگار همراه ما هستند. در نیم ساعت آخر کوشش میکنیم با محترم دکتر محمد قاسم هاشم‌زاده هم نیز تماس برقرار شود. حال وقت خبرهای